ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په سوریه او عراق دواړو کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر نور.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سې شنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر دا څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولی سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دی وایي موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولی سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووزي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قمندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغې کمیټې لخوا تر پوښتنو لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل دی وایي موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغېزمن سوي دي. اوسمهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا یې ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه هیواد کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمېر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوي ځانګړو ځواکونو شمېره نه ده یاده کړې، خو دا ځواکونه به تر هغه ډېره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده.
په همدې رپورت سره ورسیدلو د خبرونې وروستي رپورت ته مخکې لدې نه چې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه درته وړاندې کو. یو رپورت راخلو هغه دا چې ترکیه وایي روسیه هڅه کوي پر انقرې د تورونو له لارې د ترکیې له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچي. په دې اړه د رضوان مراد رپورت او ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار له یاده مباسي.
د ترکیه صدر اعظم د روسیې د ولسمشر دا خبره چې وایي انقره له داعش سره د تیلو د خپل معاملې د دوام په هدف روسی الوتکه وشته رد کړه. احمد داود غلو نن وویل ماسکو هڅه کوي چې د دې تورونو له لارې پر هغو سرغړونو پرده واچوي چې روسی الوتکو د ترکیه له هوایي قلمرو څخه ترسره کړی دي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه تورنه کړه چې له داعش څخه تیل اخلي او د همدې معاملې د خوندي ساتلو په هدف یې د روسیې الوتکه غورځولې ده. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځي او ډیپلوماتیک چینلونه پرانستي پرېږدي. نوموړي وویل د مسکو دریس د سوریې له بحران څخه د روسیې او ترکیې شخړه جوړه کړې ده. دی وایي موږ له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري لرو. موږ به د داعش د منځه وړلو لپاره د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یو غړي په توګه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. هیله مند یو چې داسې پېښه بیا تجربه نه کړو او د دغه شان پېښو لپاره پارونکي کارونه هم تکرار نه شي. خو په دې کې هیڅ شک نشته چې ترکیه به د خپلو ملي ګټو او پولو ساتنه وکړي. اخوا بیا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په خپلو تازه سرګندونو کې له ترکیې او روسیې غوښتي چې خپل منځي اړیکې نورې هم بحراني نه کړي. ولسمشر اوباما نن په پاریس کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې پر مهال وویل ترکیه له ځانه د دفاع حق لري، خو د هغه په خبره ټولې خواوې باید پر مشترک دښمن یعنی داعش تمرکز وکړي.
کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو اوردونکو سلامونه او ښې چارې. د کور کلی په خبرونه کې مو زه فرشته مرسل کور پایم. پوښتنه وشي چې ناروغي په پیسو اخلي او یا هم کوم عمل چې درته زیان رسوي کوي، حتمی به مو ځواب نه وي. دا ځکه چې څوک په لوی لاس له خپل ژوند سره دښمني نه کوي. کله چې ماشوم لوبې کوي او په لوبو کې ترې داسې عمل وشي چې د هغه په زیان وي، بیا د هغه عمل تکرار نه کوي. دا ځکه چې ماشوم په دې پوهیږي چې د عمل تکرار یې په تاوان دی. مګر موږ لویان په دې ښه پوهیږو چې کوم کارونه زموږ او زموږ د کورنۍ په زیان دي، خو بیا یې هم ترسره کوو. د هغو زیانونو له ډلې یو هم لوګی او د هوا ککړتیا ده چې په ښار او د اوسېدنې په چاپېریال کې موږ رامنځته کړې ده. لوګی یا دود چې تر بل هر څه ډېر ککړ وي او د ګڼو ناروغیو لامل ګرځي، موږ یې په لوی لاس تولیدوو او هغه د چا خبره ناروغي په بیه اخلو. دا چې موږ څه ډول خپل چاپېریال په خپله ککړوو، د مخنیوي لپاره څه پکار دي او دا چاره کوم زیانونه لري، په نننۍ کور کلی خپرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې له څو تنو سره د هوا د ککړتیا پاکله غږېدلی یو.
په دا لاره چې راتللو هلته دوګ نه و، او کله چې کابل ته راننوتلو په یو ټیکسي کې دلته راتللو ده کرغې ټیکسي پېترول وه ډېر دوګ یې کوم. ډرایور ته ورته ویلې ملشا دې کاتکه ایما سر غونته ګرځي. نو دلته خو ډېر غبار ده، تور ګرد ده، سړي په سینه باندې تاثیر کوي، زکام رچي، لکه ګنده هوا ده، خصوصا بیا په ماشومانو باندې ډېر تاثیر کوي مریضۍ.
خراب هوا خو ډېره ده، ته وګوره دا غر اوس هغه یې نه معلومېږي. د پغمان غر چېرته ښکاري؟ ګوره نه ښکارېږي. اوس لوګر ته لاړ شي، هر شی په سترګو وینې. لکه دا زه چې اوس سپین ږیره یمه، منډه نه سمه کوای، سړی نه پساک وهي، وینې که نه سا یې سوځي. د دود لپاره بس زیاتي به م بیا اوس تاوان کوي. په دې کابل باندې ټول داسې خړ ګرد ناست دي، موټرو د ماشینو د هر شي له وجې نه. خلک به کاغذونه هم سوځي، پلاستیک هم سوځي.
دیش کلنه حمیده چې د زړه ناروغي لري وای، کله چې هوا سړه شي د قلب ناروغي، د دود او ناپاکه هوا له وجې څو چنده زیاتیږي.
د ګرد، د غبار او د میکروب د راست روغ لیونی تکلیف د قلبي لانه خپله مې سامه قایتي. چې ماخوم نو کوټې راو زما سګورن دا د موږ د سروي فضا ټول دودي، د ټایر بوی، د پلاستیک بوی، د بوټو بوی، خصوصا طرف د شاشې د ټانګ لوګر خو بیخي کثافات. زه خپله په جمعه کې دوه وارې درې وارې ډاکټر ته ځم، درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم. هغه هم کله پایده کوي کله نه کوي. کله چې پتنه به ورکړو که نه سر اخلو یې اخري نیولی تورې.
نجیبه د کابل د احمدشاه بابا مېنې اوسېدونکې ده. هغه وایي چې دوی خپله په تناره او نغري کې داسې څه سوځوي چې دود یې کم وي، خو د همسایګانو لوګیو ډېر پتنګ کړي، ځکه هغوی پلاستیکونه او رابر سوځوي.
تنور کې ډوډۍ پخو، انغری هم کوو، زیتي ترش هم په انغري باندې داسې برقونه نشته ده. زموږ سینه داسې سوخت کوي، نفس کته پورې دغه دوه دقیق چې وغږېږي کوسي چې زیاته غږېدی نیسو.
ډاکټر ته ورغلی؟
ډاکټر ته ورغلی وم، د وایي ورکې سورس خصو بېرته.
اما عزیز وین، ایتا په نظر د چی چی تاثیر دستی چی که گی؟
دکر دی دود
نور کم شاین سوزهی خوابشاتم خلق
واخی سوزهی، زیتی لرکی سوزهی، طول هم دقا شاید گی.
پلاستیکون هم سوزهی؟
پلاستیکون هم سوزهی، کالی میزی، پلاستیکون هم سوزهی.
دی پلاستیکو دود بیت سوم رایی لگی گدیر؟
دیره ای لالی سرد، چی منگا گو چطه چی که گی چه غلط دیره دودی دی.
په کلیو کې بیا لوی خو د خلکو نفوس کم وي، بل اکثره کسان داسې څه نسوځوي چې هغه ډېر دود وکړي. د لشکرګاه اوسېدونکی حاجي نعیم وایي چې دوی په خپله سیمه کې له دې ستونزې نه بېغمه دي.
نسز موږ په څنګه د دود لوګی نسته، زموږ رسن کابل نه دی. هغه دا دود لوګی و دا شان هیڅ نه لري، او کچیر چې داسې د پلاستیک ملاستیک یو شی وویني هغه خپل بالکل وړي یو غدریا فیاشې دلته لګی نه. اکثر دا لوګی و دود دا کیسه نسته. دا کابل تیز راغلی اوس تقریبا دا لس ورځې کېږي، لس ورځې مې کېږي درې ورځې ډاکټر تللی. په دا سترګو باندې مې داسې بد تاثیر کوي، داسې بد تاثیر کوي چې خدای به پوسنه په څنګه یارت پیدا کړي. دا د سترګو تاثیر، هلته دا دود نسته.
دود او لوګای لسی ستونزو سره د انسان ظاهري بڼه هم ډېره بدرنګوي. د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی د خپلو خبرو په پیل کې همدې موضوع ته اشاره کوي.
اول که د ظاهري سیرې یا بڼ نه سړی وګوري، دود ډېر مضر دی، یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي. د زینت او ښکلا له نظره یوه مهمه صدمه ده. له دې څخه علاوه هغه مریضان چې سالنډۍ تکلیف لري یا برانشل اسما چې ورته وایي، دغه مریضان که چېرته له دود سره مواجه کېږي، د دوی تکلیف لا پسې زیاتیږي او تشدیدیږي. توخی چې یو خطرناکه علامه د اکثرو امراضو ده، د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي. بعضې نورې ناروغۍ دي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې منځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرره کیږي. له دې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسې مهمه خبره دا ده چې اکسیجن واخلو او کاربن دای اکساید ایله کړو هوا ته، نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسې دغه سیستم سرچپه شي، یعنی په عوض د دې چې موږ او تاسې اکسیجن واخلو کاربن دای اکساید یا دود اخلو، نو زموږ بدن ته اړین شی چې دی هغه اکسیجن دی. یعنی انسان د یو بېحالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه، یا کیدای شي چې نارامه شي ځکه چې اکسیجن په عوض کاربن دای اکساید اخیستی دی، یعنی دود یې تنفس کړی دی. له دې څخه علاوه یوه ډېره خطرناکه ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی، د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي. خاصتا هغه دود چې د پلاستیک، رابر، ټیرونو یا داسې نورو استفاده یا استعمال له کبله پیدا کیږي.
له ډاکټر حلیمې نه به واورو چې څه وکړو چې د دود یا لوګي له خطر نه خوندي واوسو.
پوزبند یا ماسک چې دی دا هم 100% محافظه نشي کولی. اما ښه خبره ده، راځئ چې هر فرد خپل هم ځان لږ مسؤول وساتو. نجونې دي مکتب ته ځي، یا که الکان دي، که وګړي دي، ټول چې خپلو کارونو ته ځي، نو که څوک یو د غاړې دسمال لري، ښه خبره ده چې له پوزې او خولې څخه هم تاو کړي تر څو چې د دود او د ګرد هوا څخه په امن کې شي.
حتی قلمي په خونو کې د سګرټ څښلو پاک لوي.
موږ او تاسو په کور کې داسې دښمنان لرو چې هغه په ظاهر او په باطن کې ځان دښمن نه ګڼي د خپل اولاد او هغه څوک چې ورسره په کور کې اوسیږي. یو پلار دی سګرټ څکي، چون پلار دی ټول صلاحیتونه هم له پلار سره دي. تاسو وګورئ دغه خپله پلار چې له سګرټ څخه یا د دې لوګي څخه استفاده کوي، هغه ضرر چې ده ته رسیږي کم دی نسبت و هغه فرد ته چې په هغه باندې جبري هغه دود تحمیل کیږي. خاصتا د ژمي په موسم کې چې کړکیګانې هم بندې وي، دروازې هم بندې وي، دا دود ټول په هغه کوټه کې راتاویږي او بالاخره په هغه کوټه کې که هغه معصوم ماشومان چې هلته ژوند کوي، یا هغه کسان چې د سګرټ څخه بد ګڼي، دغه دود په دوی باندې تحمیلیږي.
په دې وروستیو کې دود یا لوګی دومره زیات شوی چې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان هم اندېښمن کړي دي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وای چې ناپاکه او دودغړن چاپیریال د دې سبب شوی چې ګڼې ستونزې پیدا کړي.
پلاستیک د سوزیدو په نتیجه کې بعضې کیمیاوي مضره موادی سه هغه د مختلفو مرضو سبب ګرځي. د ډبرو سکاره ډېر زیات استفاده ترې کیږي، خصوصا د خښتو په بټیو کې یا په حمامو کې، په دې کې خورا وژونکی ده. یعنې که په ډېره سطحه باندې تنفسي باعث د مرګ ګرځي، او که په کمه سطحه باندې تنفسي باعث د مختلفو امراضو لکه د زړه بدوالی. مختلف فلترونه فعلا وجود لري. له دې فلترونه زموږ هیوادوال په مختلفو صنعتي برخو کې، خصوصا چې دغه د ډبرو سکاره ډېر زیات استعمالیږي، هلته که دوی له دې فلترونه کار واخلي او هغه مروجه سیستم چې دوی لري په هغه کې یو څه اصلاحات راولي، نو دغه خطر چې موږ تشویش لرو دا راکمیږي. یعنې دا یو بدیل ده، خصوصا حمامونه او د خښتو